پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شما. سالی سب خوش آمدید.
دیر مننم آرا شما این لطاس و او اوریدون کتا از مال خواه سلام. دغه پرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د تلیا میزانه 13 د اکتوبر میاشتې 9. پایل خبرونه کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپ د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 251 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. په همدې حال کې ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي خوشی کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 لدی کال په میمیاش کې ونیول سو، خو د چهارشنبه په ورځ ناوخته وروسته لدی خوشی سو چې د قید لاس کړنه موده ورلند کړل سو. د محمدی میړه تقی رحمانی چې سیاسي فعال دی پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې مرمنې خوشی کې دا تایید کړه. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا او اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک شو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیو بیان لمخې دا موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، دفاعي او سیاسي همکاریو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتېدا بنسټ ږدي. د هند کرکټ د غوړ لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیر شپه حیدرآباد سنرایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ شوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولنګ وکړ. که څه هم مجیب کوم لوبغاړي ونس وځوا، په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سنرایزر ته لوبیږي کم ساری باولنګ یا توپ اچونه وکړه. د په څلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول، بلکې تر ټولو لږې منډې یعنی دولسې سیال ټیم ته ورکړې. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سنرایزر حیدرآباد په نه شپېته منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کاپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 15 دقیقې شوې. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا او پاکستان چارواکو پرون د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
نن د پوست نړیواله ورځ ده. خلک پوستي خدمات څنګه ارزوي؟
پانی خدمات زوم دینه په دې بهترو دی. اوس یو چاند از کزه فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده.
د خوست د دین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د بیرغونې کارونه نه دی ورته سوي.
مونږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې مونږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس مونږ ته پروژې روکي، مونږ په ذمہ‌واره د پروژې په ښه کیفیت یاکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران باندې یو ور بیا بندیزونه لګول سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی دریستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دواړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی ترستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی، آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې داسې نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ داسې شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لبخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی ترتیباتو د سیمه امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سبا نه یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل زاده او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولی په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل زاده پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبرې سوي دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغو ملکونو د هڅو په اړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړي چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولی شي. دا هم ویل شول په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی دا په افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شول چې زلمی خلیلزاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاري مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او په هغه کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکرات وکړي او د سولې پروسه باندې خبرې وشوې.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د شاغلی خلیلزاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی. د زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړی دا وعده ورکړی دا دی ته یو ډاډ ورکړی چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. ځکه امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا لپاره هم دا مهم ده چې تشدد کم شي او دا بین الافغاني مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړه شي. ځکه د امریکا ولسمشر روس د فوزیانو د وتو خبر هم کړی دا امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان تشدد زیات شوی دی په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دوی څومره په طالبانو غنفوذ دی هغه استعمال کې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندي ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو ګراف تاییدوي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قرباني دی. هغه ونی وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پوهنتون څخه کور ته روان و وسلوالو غلوی پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن اوس ژوندی نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولي.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. موږ سو ځله ولیدل شي حتی مرمن هم د غلوخ کار شوی دی. وضعیت د زغم وړ نه دی.
ټول طلا او موبایل کې پښونه په سرقات بردان.
یو بل کس چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوې شپږ ورځې وړاندې د هم د وسلوالو غلولو خوایي ټلیفونونه پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وای سره لدی چې وسلوالو غلو وهل او هر څه ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دی نیولي. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونۍ کې ترسره شوې. تېره اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوال لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. له دې سره هممهاله د کابل پولیس وایي که څه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته خو په تېرو دریو ورځو کې شاوخوا دېرش کسه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې مني چې د جنایي جرمونو ګراف طرف لوړ شوی، خو وایي د کنټرول لپاره یې هڅې روانې دي.
له بده مرغه د جرمونو کچه لوړه شوې او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې ښکیل دي تر 18 کلنۍ لاندې دي. موږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقافو وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل او دوی ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تیرونی داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمیر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د خزینه او محصلینو د حملې موټر درولی او ټول شته یې ترې وړي دي.
د خوست ځینې اوسیدونکي او قومي مشران وایي په سپیره، موساخیلو، صبری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځایي چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر هغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي ول آزادې راډیو سره په خبرو کې ویل، په تیرو نږدې 2 لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک یې د ژوند له اساسي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل:
ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې مونږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس مونږ ته پروژې روکي، مونږ په ذمه د پروژې په ښه کیفیت اکو، که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چېستی نظارت د دی نه کوي، تضمین یې هم ورکوو.
د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خود دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یس می غوښتنه دغه دو باید یو 15 بستریز هسپتال جوړ شي، ځکه چې لویه لار دو حادثات کې پیښیږي، او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ چې هغه دی دغه دی داسې د 30 پرمیشتنه د منظر شوه.
خوست والی محمد صدیق پتمن وویل ځایي ادارې یادو څلورو وړو ولسوالیو ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالي کال کې 80 میلیونه افغانۍ اضافي پرمختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا موساخیل دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالي ده، دومره تر ټولو وروسته پاتې ولسوالي زمونږ شپېره ده، بل د ځاځي میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسېدګي نه ده کړې. دغه په حال
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کېږي، که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند د اغېز مثبت وي، نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان یې په ایران کې له زده کړو بې برخې دي، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو په استازیتوب د ایران له حکومت غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه یې په دې هېواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل:
شش کال مشکلات استا او ایران حکومت دا وای هغه سړی چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرېږدم، او نو یې سړی په مکتب کې نه پرېږم. نو یې سړی مثلا دا و ساسو کوچنی د و کال سی بعد لاسی مکتب ته ایران دولت ته وای نه پرېږم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی، یا کني مدارک نه لی به مدرکې هغه سړی په مدرسې کې نه پرېږم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي؟
د سازمان ملل او د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي، او هغه خلک چې بې برخې دي هغه په دې بې برخې دي چې کم احصائیه نسته. حدودا 3.4 میلیون پر نفوس ته د مهاجرو، چې 1 میلیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي، تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سړی نه لري چې آیا 340,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 50,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت چې لګېدلی دی په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل یې دا دی چې دوی وایي کچیرې ماشوم لاړ سي مکتب ته دا یو نوع جواز دی د دې چې خانواده او د ده کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نوع تشویق دی د دې لپاره چې نور به کارتو خلق راسی ایران ته او خپل کشنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي او که هغوی چې لپخواره یې سي خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کې شته.
خبر ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشومې د وو وکلن دی او تازه غواړي ولر سي مکتب دلته د وو کارو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت د ممانعت کوي او بل خبر ده د کچيري پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نه کړی هغه هم مکتب ته نشته سنین تا و هم سم اتم سم مویل دی بستون زی موایل دی شرکل دا غستون زرالی چی دا ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرالی دا غا پرابلم تاسو پیش کی دا غا مسئله و دا غا مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب
مننه نورزای صاحب او رستی پختنه دا چی دا ممنوعیت دا کوم عمر یا کوم طولگه یا دا ماشومانو لپاره دای
ممنوعیت ستا اکثر اغا اول سنفیان دی چه اول سنف تزی او دا غود لپاره دی چنی پیش دی او دوام پدا مسئله دی چه کچیری تاسو پروش کال او ورن کال پا سروی کی شرکت ندی کردی نو خبره دا سروی دی ایران دولت دیر کوشش کهی چه دا ماجر و کموالی را ولی په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لر سي پنځم شپږم اتم نهم لسم صنف ته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وایي تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړی چې شش کال مو اجازه درلودلی چې لاړ سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای و بل مسله دا د چې افغان ماشوم صبغة الله په نړیواله سطحه د ریاضي سیالي ګټلې ده. دیوان نادر نورحال راکوي.
یو ولس کلن صبغة الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغة الله حیدری څه موده وړاندې د کمبوډیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغة الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغة الله حیدری ازادي راډیو ته ویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډېر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر تر څنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډېر خوشاله شوم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نشته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دې نړیوالې سیالۍ کې له څلوېښتو وادونو نږدې 3000 زده کوونکو ګډون کړی وو. صبغة الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالی اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغة هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایه ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغة الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو څلور زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ لار ور په ګوته کړي. صبغة الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د څلوېښتو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړې ده.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بلومبرگ خبرونې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالډ ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا 2.5 میاشتې پاتې دي. د بلومبرگ په باور د ولسمشر ترامپ دې اعلان طالبان حیرانه کړل، ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2021 کال د می تر میاشتې د افغانستانه ووځي. خبرونې په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی او ویلي دي چې د شوې موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرگ لیکي د ترامپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان له افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي څو د نږدې 2 لسیزو جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسی شي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي او له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا 1 تریلیون ډالر یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بله مطرح وسله واله ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلومات خپرونې یوه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلې دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل خو اوس راځي. خپرونه وړاندې لیکي دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اګست په میاشت کې برید وکړ. د ډیپلوماټ په باور په دې برید کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو ترڅنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خبرونه بیا لیکي جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9 میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ بیولو لپاره استفاده کوله. ډیپلوماټ لیکي القاعده شبکه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستانه پسې واخیستل شوه فرخانې ته یې مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړي دي. د خبرونې په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو ترڅنګ د طالبانو لپاره یوه منبع ده او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نهال شوې شخړه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم د سیمه په اړه په داسې حال کې چې د بندیزونو له کبله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شوی. د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایرانی بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شایي د ایران بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران 13 نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس 13 ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه د زیاته کړه ترڅو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمي پروګرام یې درولای نیوي د ایران پر ضد بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستلی شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرگ خبری آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ترامپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبری آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمی موافقې ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندېښنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
رفراندوم شورست
امروز is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. تاسو ازادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې نړیوال ورځ په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ پر وړاندې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. نن د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د جاپان په توکیو کې د پوست نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول سوه. د پوست نړیواله ټولنه په 1940 میلادي کال کې جوړه سوې ده. په افغانستان کې پوستي خدمات په څه وضعیت کې دي؟ اکرام الله اکرام دې موضوع ته کتنه کړې.
روح الله نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسر اخلي او د خپل بایسکل په وسیله د کابل ښار بیلا بیلو سیمو ته رسوي. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بې پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله له بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 30 کاله عمر لري. دی وایي 10 کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کاري له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بېلابېلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانې ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمنی ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود زما یو ترزیر د هغوی اسناد دي. فانی خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو د دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانوني یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ 8 نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانې شته چې یوازې 40 یې په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي رادیو ته وویل چې له کابل خاروالۍ سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس شاروالۍ
د خاروالۍ د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي ترسره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملي کیږي او په دې اړه دا له وړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سوی ده.
د ده په خبره افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلني ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانیو ته رسیدلی وو. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 16 پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نوره نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامله ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 2009 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې 150 کلونو په تیرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغراست. د خبرونه وګمه جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي چې د دوی ګډ ژوند وشړیږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزه د پلار کرم نه پرې خودم، همغه چې د دوی رابطه سرهره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې د وی زیانمن شوي میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته ځې، دا به ویل چې ته څوک ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه او ته ماته ډوډۍ تیار او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله. لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته یې څه فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره به تله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ته نه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته ماته پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردار یې.
د کابل ولایت اوسیدونکي 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کاله وړاندې له خاوند جلا شوې ده. هغې ویل میړه یې تل خبرې ورنه پټولې او هغې ته یې حق نه ورکاوه چې په ګډ ژوند کې یې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلند نه زیاته ځورېده، خو داسې ښځې هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاد مدینه د خپلې مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې یې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي یې ځکه له خپل سړینا خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینې په خبره د مامي پټې کړنې بلاخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوې.
زما د ماما ښځه او ماما مي د ژوند په اول وختونو کې ډېر خوشاله و. ماما مي خپل ښځې ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپلې خویندو سره به چیرته نه ځي، خو زما د ماما ښځه چې و دغه خبرې نه منه او پټ د ماما نه می خپل خویندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل ښځه له خپلې کینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې وو. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور می ماما خپل ښځه د پلار کرم نیک پرېښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول.
خدای تعالی ښځه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي ځینې وختونه د ځینو ستونزو له امله ښځه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا وایي په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دی او دا کارخای یو جوړه په خپل ژوند کې ل ډیر لوی ستونزو سره مخامخ کړي. خان پاچا وایي چې د هم یو ځل ورته تجربه سره مخامخ شوه، خو دا ستونزې د خبرو لاري ل خپل میرمن سره هواره کړه.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کړه تللی و، زنوم په کور کې خوش څنګه زراغلم. ما ورته ویل چې چیرته تللی وي، خغه راته منکر شو تللو یې څه ونه ویل. موږ باید ل خپلوانو سره خپل وی وکړو، زنه غوړم چې خغه دې نزی بلکې لاړ شي. خدا چې هغه خپل راز لما څخه پټوي نو تبن خاوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همداسې یوه تېروتنه وکړه. کور ته راغلم، میرمنه مې راوغوښته، ورته ومې ویل زما استاد ژوند یو ده، کور، زندگی، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ، د خوب بستره دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
د ټولنیزې ارواپوهنې اروپایي ژورنال یوه څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغېزو راڅرخي. د دې څېړنې لمخې د ژوند له ملګري د خبرو پټولو له کبله بې باوري رامنځته کیږي چې په نتیجه کې یې د یوې جوړې ګډ ژوند او اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د کارنل پوهنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یوه څېړنه کې موندلی چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړي چې هغه په ځواب کې وایي
د دې ګڼ لاملونه دي. زه فکر کوم څو دا دي چې دوی حداقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي کېدی سي د دوی ګډ ژوند وشړېږي، دوی ته ګڼې ستونزې پیدا سي، ګڼې ربړې پیدا سي، یا هم کېدی سي دوی د مسله بل چا سره شریکه کړي، یا هم کېدی سي په دوی باندې ځینې محدودیتونه وضع سي. دغه هغه جدي لاملونه دي چې دوی نه غواړي چې خپل راز له چا سره شریک کړي، په ځانګړي ډول خاوند یا مېرمنې سره.
د ښځې او سړي ترمنځ په ګډ ژوند کې اعتماد ولې مهم دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحیدالله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي هر څه یې باید ګډ وسي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټې خبرې یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینې نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او کچیر داسې وضعیت دوام مومي نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا میرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زما نوم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړه همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي، او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی له یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکې. د ښځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردک یم په احمد شاه بابا مینه کې اوسېګم او زما په ان چې هر څوک خپل ماینس کې رازونه لري داسې خبرې شته چې نور سره نه شریکوي خو د خسه او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپل خبرې وکړي یو خپل ماینس کې همغږي ولري
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ د راس پټول کومې ستونزې جوړوي شي او د داشون ستونزو حل لار څه ده دا به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور لرئیس آغلی محبوبی بابکر خیل څخه واوري له هغې سره په دې اړه زموږ همکاري وکمی جبر خیل مرکه کړي
اغلی بابکر خیل د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومې پر ځای دی
لمړی بستا د پښتنې په جواب کې دا وایم چې دا یو غلط کار دی دا د دې لپاره چې کله دی دوه تنو لکه انجلۍ واده کوي انجلۍ راوړي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو لپاره د دې سره د واده تړون تړي کوي چېنې واده وشي هغه دا یو تړون دی چې دی کوي نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي مینه او یو پر بل رحم کول دي دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیاو او خوښیو لپاره کوښښونه وکړي ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بې باوره او بې اعتماده وي دوی د دې ته هېڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بې باورۍ او بې اعتمادۍ لاره هواره شي خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي
ولې یو شمېر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي لامل یې څه دی
په لاملونو کې وغږیږو د ښځو د میړه د ژوند په ناخوالو یو خو کیدای شي چې د عمر کمباله وي موږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده کیدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې پړو وړکتوب کې ودونه کوي دا هم یو لامل کیدای شي بل فقر هم کیدای شي بې سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه میړه دي مداخله کول د فامیلونو دا هم لامل کیدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي بې باوري شي رازونه پر ساتل شي دا ټول سره لاس یو کی بل اخره دغه بې باوري د خسي او خاون ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځ ته راوړي چې دغه تشنجونه او تاوتریخوالی د دوی پر اولادونو باندې هم اغېز شیندي هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري یعنی میړه یو ډول او ښځه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي نو دا خپله د کورنۍ د منځتلو عامل دی دوی به تل مدام جنجال لري چې د ښځې او خاوند د روابطو ترمنځ د راپورته شویو جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شویو لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او وروستۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي سمه لاره نه ده او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري د دې لپاره چې ښه بچیانې اولاد ځوانان دې وطن ته جوګه کې باید د شخړو مخنیوی وشي په هر کار کې دې فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي دا به ښه وي
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د دې خبرونې په پای کې دې نتیجې ته ورسېدو چې کچیرته د ژوند ملګري په یو بل پوره باور ونه لري له یو بل نه به خبرې پټوي او دا به د دې لامل شي چې ګډ ژوند یې تریخ او ان د دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي د نیمې نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده تر بیا د خدای پامان
نن سبا چې رااله مه هم مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلام سلامونه درنو دوستانو، ز وګم جبر خلیم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزانه سره درلودلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثره کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچ کړي، چې دا کار په کورنیو کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټه وي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي، او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هوس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو وچول، اوس یې وچو، اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کېږي په ژمی کې بیا لږ شي، په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډېر خوند کوي. هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړې یا وچ بانجان یا د شفتاله، ډېر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی د وچ شیان
زیاتوی سره لدې چې د خوراکي توکو وچول ډېر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمي کې یو څه ولري. بل خوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي چې دوی خوراکي توکي ډېر نه وچوي، خو غوښه د خوند لپاره وچوي.
مو یو زوړ باغ درلوده، صرف مو په خانه میوې لکه توتان او زردالو درلودل، بیا زردالو مو وچ کړي دي، دغه مو کشته جوړ کړي او توتان مو وچ کړي دي. بیا په ژمی کې به سم خرڅول او سبم نوش جان کول. لاندې موږ کړی دی، لاندې زما خپل ډیر خوښیږي، باوجود چې موږ دا شان وچ کړی نه دي، اما نوش جان کړیم دی. د خلکو سره کیفیت تغییر لري، هغه شان چې موږ تازه نوش جان کوو دغه د ویټامینو د نگانه، هغه د کیفیت د نگانه، د خوند او مزه د نگانه یو اړخ ته دي، او هغه چې وچ دی هغه بل اړخ ته لري.
نو موږ زیاتوي چې دوی ځینې میوې هم وچوي، خو په تیز لمر کې نه، بلکې په سیوري کې، لکه انګور، د ممیز په خاطر آلو بخارا او داسې نور. همدارنګه د پکتیا ولایت اوسیدونکی خالد وزیری وایي چې اکثره خلک ځکه په اوړي کې خوراکي توکي وچوي چې په ژمي کې یې قیمتونه لوړیږي، او دا د اقتصاد پلوه کورنیو سره مرسته کوي تر څو په ژمي کې چې هر څه ګرانیږي یو څه د خوراکي توکو زیرمه ولري.
سادي ګټې لري، نو دغه په ژمي کې مثال هغه شی نه پیدا کیږي، نو دغه ارزانه تمامیږي. سادي بل د لحاظ کورنۍ ته ډېره ګټه رسوي، مثلا بنجان رومی ده، تور بنجان دی، حتی پیاز دی، غوخه ده، دا ټول وچیږي. خلک وچوي د موږ تاسو دود او رواج دارانه او کلتور ده، چې دغه بیا په ژمي کې دغه شان نه پیدا کیږي، یا قیمت یې نو دی. په خاطر موږ په ډیره ارزانه بیا مخسی، لیکن په ژمي کې هغه شان ټول لوړیږي، قیمتونه جګیږي، نو دی په خاطر په ژمي کې موږ ته ډیر اقتصادي غلاري ګټه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې اوس خو ژوند ډیر اسانه شوی، ځکه لارې خلاص دي، او د ټکنالوژي د پرمختګ سره د ژمي په موسم کې هم تازه سابه او نور خوراکي توکي پیدا کیږي. د پخوا په پرتله ورښتونه هم دومره زیات نه دي، نو تاکید په دې کوي چې که د وچ خوراکي توکو پر ځای له تازه خوراکي توکو ګټه پورته شي، دا به ښه وي.
پخوا خودش اوس لارې به باندې واورې به ډېرې وي، اقتصادي ستونزې د خلکو ډېرې وي، او دا لکه ګندانه، پیاز، رومي، مرچ، دا شیان به یې وچول، هغه به یې په بامو واچول یا به په پټیو کې چول، ګرد او غبار ممکناسه، یعنی صحت له لحاظ هم ښه نه وو. اوس خو پزل د خدای د یو ولایت بل ولایت واردات لرو، صادرات لرو، نو را یخسته مثلا د موټر انتقال هغه وخت ډیر کم، اوس موټر راوړي مثلا په بازارو کې، اوس ګرځي په کلو کې ګرځي، اوس له څنګه چې له مخکې له وچو نه ګټه اخیسته، اوس باید له دې تازه ونه، ځکه چې همې ویټامین پوره وي پکې، ډېر وي، هم د صحي لحاظه کوي، باید سره له تازه ونه استفاده وکړي. له پخوا نه تر اوسه ډېر ژوند اسانه سوی، پزل د خدای ده.
همداراز د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو منیجه براته دا وایي چې دوی په کومه طریقه ځینې خوراکي توکي وچوي.
غوښه چې کله موږ وچوو دا راواخلو، ټوټه ټوټه یې کړو او پکې سوري په چړې باندې مالګه په اور باندې وهو، بیا تکای او لرګی ورته راواخلو، په هغې کې داخلوو، فاصله په منځ کې پرېږدو او چېرته د ورځې لخوا یې لمر ته ایږدو. د هغې نه بیا یو تکه تاوو، جالۍ، خاورې، ګرد او دا شیان یا غومبس دا شیان ور باندې کېننی. له هغې وروسته کله چې غوښه وچه شوله تقریبا لس پنځلس یا شلو ورځو کې، کله چې غوښه وچه شوله بیا تکایي خلطه ورته ګنډو، بیا راواخلو، په تکایي خلطه کې اچوو، چېرته لوړ ځای کې راځړو. هر کله مو چې استفاده ترې کوله بیا یې راخلو، په جوش اوبو یې خیشتوو د نیم ساعت لپاره یا شلو دقیقو لپاره. وروسته هغې بیا او کشوو په اوبو باندې او دیګ بخار کې بخار ورکړو. بانجان او بانجان رومي په دې طریقه چې بانجان رومي کله چې موږ وچوو اخلو یې، مینځو یې پاک صفا او بیا یې په چړې باندې میده کوو، دوه قاشه یا څلور قاشه یې کوو. له هغې وروسته پاکه تکه په صفا باندې یا داس ځای کې چې لمر وي هغه غلطه ورته اورو او بانجان رومي ور باندې ږدو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چی او ریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نن زفر خان ده شکردری ولسوالی دا خوراکي شاین چې زو کوچی مې مو کې تا خدي بده باندې مو ته خدي مونږه اطراب کې وسیګو اطراب کې وسیګو یو ملمه در باندې لګیږي او ملمه تراسي ورور خدي قدر وړي او تا ته یو ځاسره یو شیدین واوري خامه خاصي و چې غوخه سره پرتې نو واخره دې ملمه قدر مو سي هر شي وسی
مهمانو نرولی دا شکردرې لسوالی تازه خوراک شاید چې ورسېږي له هغې نه زیاته ښه خبره نشته، خو چې بیا نه رسېږي بیا مجبور مکلف یې چې هغه ته وچ کې میلمه ته راخیستی سي تیار شی بس نه ته ضرورت یې نه ته تکلیف یې.
زما نوم نوررحمان د یویشتم حوزې مربوط اوسېږم. ما په نظر خو زه خو وایم اوس د ټکنالوژي هم مخکې رسېدلې، زراعت هم ډېر زیات دی، تازه میوې خو ښه پریمانه رسېږي، تازه خوراکونه سبزیان هم ښې ډېرې دي، بار ملکونو نه هم راځي، داخل کې مار موسم باندې اوس تازه سبزي پیدا کېږي، چې وخت پیدا کېږي ضرورت دی ته نشته چې وچ نه سړی استفاده وکړي.
ګرانو دوستانو، دا چې وچوي خوراکي توکي د طبابت له اړخه صحي دي که څنګه، وچوي خوراکي توکي د انسان وجود ته کوم زیانونه لري او که د اړتیا له مخې خوراکي توکي وچیږي نو په کومه طریقه باید وچی، دا پوښتنې به د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر بلوڅه جاوید راته ځواب کړي. زیاتره په منی کې خصوصا په دغه موسم کې کورنۍ خوراکي توکي وچوي، آیا دا د صحیح د اړخه به صحیح وي کنه؟
صحیح نظر طبیعي ده چې خپل مشکلات لري، چون هر شی چې ما خپل طبیعي حالت نه بیرون وي طبیعي ده خپل مشکلات لري. اصلا کله استفاده دي مواد شیانو خپل خاصیت مار په مقابل کې، اور په مقابل کې، دیوګي په مقابل کې، لاس ورکی په یو میکانیزم تخریب د بعضو مواد کېږي، یا په غوښه کې یا په ترکاروي کې. فرانه دا کیفیت چې سړی د تازه او نه الله سره وړي له وچو نه نشي راوستی، هغه په حساب خپل مزرات او تاثیرات لري.
ځینې وخت خلک وایي چې وچه غوښه یعنې هیڅ ګټه نه لري، څوک یې وچه کې بیا یې وخوري او حتی د ناروغۍ سبب ګرځي. د کومې ناروغۍ سبب او ګرځي ډاکټر صاحب؟
مننه، دا خو لږ تحقیقات په دې مسله کې شوي، تر اوسه پورې په انسانانو کې ثابت شوی نه ده. کوم تحقیقات چې فرضاً په موږکو باندې په نورو حیواناتو باندې شوي، استفاده د بعض موادو چې مرګ ته وچ شوي بیا هغې موږکو ته ورکوي سبب تغییرات شوي. اصلا خپل غوخه چې وچیږي مضر نه ده کنه، خپل حکم شان چې بده کې مصرفي فرضاً ډیر مقدار زیات مالګه استفاده کیږي وچول لپاره، چې د خپل موجودیت د مالګي او جذب هغه په غوخه کې متاسفانه اکثرا په همدې شکل خوړل کیږي، پلوانه مالګه سبب دی بعض تغییرات په وجود کې راځي په معده کې اته خود سی سبب سرطان او د کلمو کېږي بل استفاده د وچه واخه خو طبیعي چې موږ ته دلته اکثرا د وړو مالو واخه وچو چې هغه ډیر شحم لري سبب د جګ فشار سبب د قلبي تکلیفو سبب د چاغي او شکر او هم دي ترتیب د نورو مسایلو سبب ګرځي یعنی یوازې خپل وچوالی د واخه نه بلکې استفاده د مالګه او نور شان د ترکیب کې استفاده کیږي وجود ته ضرر لري
دا هم د خوراکي مواد چې وچیږي په ټوله کې دا به ګټې هم لري وجود ته کنه
والا نه چون خوراکي مواد باید تازه په تازه مصرف شي په دې چې موږ کوم یې ډیره برخه خصوصا تازه میوه کې چې موږ ضرورت لري ویتامین سي دا د مر په واسطه منځزي او بعض وختونه موږ برالای او چاول نور شان مصرف هم لګ مواد هغه کله نایتریت او دا شان په ترکیب کې هغه خپل اصل شای لمنځ وړي سبب د تخریب د مغه شاید مورد نظر ګرځي هغه وجود ته مضر ده
اوس کدا کورنۍ غوړي د وچ کی نو په کوم طریقې وچ کی اقلا زهي خو بي
او ګټي خو سهولتونه زیات سي په هر چیرته برق او یخچال هغه ده خو تاکید په دې سوی چې لیدې چې وچ سي خده چې منجمد یا فریز سي کو چوي یا منجدوي اول باید د میوه د یا ترکدي راشه خاول په ګرم او بو کې ومینځي حداقل 15 ته 10 دقیقو پورې په بو کې کېدي بعد هغه کدا شي چې وړي کېدلې باید داس یو چاړه یا چاقو شي باندې هغه چې ډیر تیزي چې ډیر مغه شي تخریب نکي هغه باندې هغه کوي بعد لغه کوړې چې په مارکی مغه کې ډیر تیز مرني او به تر ده چې مرنه چې بیا منجمد سي یا فریزر کې خودل سي هغه بیا لکه کیفیت به تر ده نظر